مشاله دیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه مني ووخت اورځي یو بجې شوی نن د تاروز او د 2013 کال د مې د مشتې شپږويشته منټه ده په دې غړي کې بواره د پاکستان د پوز مشر او په افغانستان کې د حساب ځواکونو مشر ترمنځ ملاقات په خبر پښتونخوا کې 14 ولر طالبانو سره د جوړجاړي خبرې په خبر ایجنسی کې د بجلی لوډ شیډنګ او پروسی نیمای کې د اونځي خبرونه پښتانه په یو اجتماع کې او د باختر ستوري خبرونه هم لرو په لومړی غولیا ستورزو چې تاسو سره سات تازه خبرونه وړاندې کی لومړی دا خبرونه سرټ کې دا پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کینی وای چې په افغانستان کې د پخلاینی په بهیر کې به مرستو ته دوام ورکړي دا خبر پښتونخوا د اسمبلی لومړی غونډه د روانې میاشتې په 9 رابلل شوې ده او د هند په چتیسګړ کې د مایوس یاغیانو په بریټ کې د کانګرس ګوند د یو شمیر ځایي مشرانو په شمول 23 کسان وژل شوي اوس د خبرونو تفصیل دا پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کانی او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد ترمنځ پرون په اسلام آباد کې ملاقات شوه د حساب ځواکونو لخوا پرون خبر شوی بیان کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د همکارۍ په زیاتوالو او د سیمایز استحکام په اړه خبرې وکړي دا د ډانفورد پاکستان ته د حساب د مشر په حیث دویم سفر دی ډانفورد د ملاقات په اړه وایي چې د سیمایي ثبات لپاره د حساب پاکستان او د افغانستان ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده د پاکستان رسنۍ د جنرال کیانی په حواله وایي چې په افغانستان کې د پخلاینی په بهیر کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی او په دې لړ کې به پاکستان خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي خاغلی ډانفورد جنرال کیانی او پاکستان فوج ته د 13 مئی انتخابات په پرم نتوګه کولو باندې مبارکي هم ورکړي ده د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د صوبایي اسمبلی لومړی غونډه د رواني میاشتې په 9 رابللې ده په غونډه کې به نوی منتخب شوی د اسمبلی غړي سوګن پورته کوي د اسمبلی سپیکر چر کرامت الله خان به د نوی غړونه سوګن اخلي او بیا وروسته به د پختونخوا اسمبلی لپاره د نوی سپیکر او مرستیال سپیکر منتخب کولی شي د 13 مئی ټاکنو کې یو کم اصل د صوبایي اسمبلی غړي نیغ په نیغه منتخب شوی دي پاکستانی پولیس وایي د خونځي په یو بس کې د ګیسو د ډبی یا سلندر د چاودنې له امله لږ تر لږه 14 ماشومان او یو خونکی وژل شول دا پیښه پرون د پنجاب صوبې په ګجرات ښار کې هغه محل وشوه چې ماشومان په بس کې خونځي ته روان وو د پولیسو یو مامور په دې اړه ویل داسې معلومیږي چې بل بس چلوونکي د پېټرول څخه ګیس ته سیستم بدل کړی په همدې وخت بس د کومې سپرغۍ له کابله اور اخستی په خوشنۍ سره چې په بس کې ټول سپاره کسان زده کوونکي وو ولس پکې وژل شوي او نور ټپیان دي د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو پرون 1.5 کیلوګرامه بارودی مواد نیولی او په دې لټ کې درې کسان هم نیولی دي د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر پرون مشال لړو ته ویل چې تیر ماخام د خیبر درې پلاره بیګیاړي چک پوسټ خاصدار زواک د لټون په وخت د یو پیکاپ ګاډی نه 1.5 کیلو بارودی مواد په خپل ورکه کې خصې دي او دې سره درې کسان هم نیولی دي د دوی په وینا دغه بارود د جمرود نه لنډی کوتل په طرف وړل کېدل د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د تیری ورځې په اوګدو کې له طالب وسلوالو سره د افغان او د بهرنو سرتیرو نښتې شوي چې په نتیجه کې تر اوسه پورې 28 وسلوال وژل شوي او 12 نور ژوبل دي دغه نښتې د ګیلان ولسوالۍ په شجاع احمد او ورسرمه کلو کې شوي دي د ګیلان ولسوال محب الله خان سباون پرون مشال رادیو ته د دې پیښې په اړه ویل
سلور دانی مسیکل نیول سوی دی درې سلور مل راکټ نیول سوی دی یو داناش ته دوز نیول سوی دی درې دانی چکاوی نیول سوی دی او منطقه ټول جن تخلیه سوی دی کاملا لما بین اتله لیدو دښمن مو یو نفر شهید لرو
بلخوا وسوال طالبان بیا دانه مونی چې دوی ته دومره مرګ جوبله وخت دی په افغانستان کې د 2016 کال د ولسمشری او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر نن پیلېږي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نن مشال لړوته ویل چې لنن سهار به په ټولو ولایتونو کې د نوم لیکنې بهیر پیل شي او په دې لړ کې به یې هغه ټولو کسانو ته نوي کارډونه ورکړل شي چې د 13 کلنې عمر ته رسیدلي او یا یې پخواني کارډونه ورک شوي دي دغه راز هغه افغانانو ته هم کارډونه ورکول کیږي چې له بهر افغانستان ته تللي دي د کورونا چارو وزارت وایي چې د نوم لیکنې د بهر د امنیت ساتنې لپاره یې پوره تیاری نیولې ده تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د هند په چتیسګړ کې ماویست یاغیانو د واکمن کانګرس ګوند د ځای مشرانو په قافله برید کې لږ تر لږه درویش کسان وژلی دي. دا برید د خالی په ورځ د هند لویدیز چتیسګړ ریاست د رایپور سویل کې شوی. د رپورټونو تر مخې بریدګرو د سړک په منځ کې ونې راغورځولې وي او لارې تړلې وي. چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې د چتیسګړ ریاست د کانګرس ګوند دوه مشران او پنځه پولیس والا هم شامل دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ او د کانګرس ګوند مشر سونیا ګاندي د برید غندنه کړې ده. د حزب الله د ډلې مشر حسن نصرالله پرون ویل چې د شام په جګړه کې به بری په برخه شي. د حسن نصرالله د شیا ډلې وسلوال په شام کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو په ملاتړ جنګیږي. حسن نصرالله پرون خپل پلویانو ته ویل چې حزب الله د خپل متحد بشار الاسد تر څنګ د مسؤلیت اخستلو او د قرباني ورکولو ته ادامه ورکړي. د حزب الله مشر په شام کې روان بحران ته زموږ جنگ خطاب ورکړی دی. دا او پخوانی جنگ زمونږ بو، موږ د دې برخه یو او د بریالیتوب جوړونکي هم موږ یو. دا لومړی ځل دی چې په لبنان کې د حزب الله ډلې مشر په شام کې د خپلو وسلوالو د جنګیدو د خبر تایید کوي. وروستۍ خبر دی، د ترکیې وزیر اعظم پرون په ترکانو غږ وکړ چې د هغو خلکو هرکلی وکړي چې له شام څخه د هیبات ته کړي کړي. رجب طیب اردغان د شام له پولیسو سره نږدې ریحانی سیمې ته ورغلی چې د تیرې میاشتې خونړۍ بمی چاودنو خلک سخت په غوسه کړي وو. د ترکیې وزیر اعظم د سیمې خلکو ته وویل د خپلو وروڼو چې مرستو ته اړتیا لري لاسنیوی وکړي. د شام خلک دلته د دې لپاره راځي چې پر موږ باور لري. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مول مشال لري وردل چې ګلای اسلام دي کول په دې غړي کې بواري.
د پاکستان د پوز مشر په افغانستان کې د حساب ځواکونو مشر ترمنځ ملاقات پاړي او کار پوایي.
د دې لپاره لوی خبره دا ده چې په یو بل باندې اعتماد او یو بل باندې اعتبار او بل طرف ته چې کوم جنگ دوی شروع کړی دی هغه بل د امن طرف چې کوم اوس رانغاړي هغې طرف ته چې دوی زیات تکل شروع کړي.
په بلوچستان کې نوي حکومت ته څه ستونزې دي
او دا د حکومت ټولې ادارې بیرته بحالول دا بزمور اولینه ترجیح وي. دلته عملا حکومت مې شي وجود نه درلود، خاص کر په تیرو پنځو کلو کې.
او په اونیز خبرونه پښتانه په یوشتمه کې باوري چې هغه کوم ممکنه اسباب دي چې د پښتنو په ځمکه یې جنگ ته دوام ورکړي.
ملکمندان ماته ماته ورو ته خلګا ته پیژنې زموږ مته دي ماته څنګه ته پیژنې زموږ مته ته جنگ کړه چې هر څه له ما خریدار دي چې د مخه مشاته ملکمندان نه بس مشور سره.
او ادبي خبرونه د بختور ستوري هم لرو.
لا سندغه ساس چې دی مچینه خستر شوی د شاته مچینه لګه.
اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویسکیانی او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد ترمنځ پرون په اسلام آباد کې ملاقات شوی. د حساب ځواکونو لخوا پرون خپور شوی بیان کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د همکارۍ په زیاتولو او د سیمه ییز استحکام په اړه خبرې کړې. دا د ډانفورد پاکستان ته د حساب د مشر په حیث دویم سفر دی. کارپوهان دې ملاقات ته په سسترګ ګوري. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د ایساف کمانډر جنرال جوزف اف ډنفورد 13 ورځ د پاکستان فوج سر دفتر یا جی ایچ کیو پینډی کې د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات وکړو. د پاکستانی فوج د مطبوعاتو د څانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه ملاقات کې خپل منځي مرستې زیاتولو په شمول سیمه ایز سلامتۍ او افغانستان کې د امنیت د چارو نه علاوه په پاک افغان پوله د رابطې زیاتولو په چارو هم خبرې اترې وشوې. د آی ایس پی آر یو چارواکي د نوم نه خبرولو شرط مشال ریډیو ته ویل چې ملاقات دوران اشفاق پرویز کیانی وینا وا چې پاکستان یو مضبوط مستحکم او متحد افغانستان غواړي او افغانستان کې د امن لپاره به پاکستان خپل کوششونه جاری ساتي. په دې موقع د ایساف کمانډر جنرال ډنفورد وینا وا چې افغان مفاهمتي عمل کې د پاکستان کردار ډیر ضروری دی او پاکستان په شمول افغانستان او ټول نړیواله ورورولۍ په سیمه کې امن غواړي. د فوزي مشورولۍ ترمنځ کېدونکو د ملاقاتونو د ملکونو او فوزونو ترمنځ تعلقاتو کې څومره ګټور ثابتې دي شي. په دې حقلا د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر مومند وایي
د
د اساف کمانډر لاندې فوجونه دي او دغه فوجونه د بارډر کوارډینیشن کمیټي کې دوی دي او د افغان فوج هم دي او د پاکستان هم دي. نو دا د دواړو حکومتونو لپاره او د اساف کمانډر لپاره هم دا خبره د غور قابله ده چې داسې اقدامونه واخلي چې اول خو چې دا تورونه لګي نه او بلکې هم لګي نو چې تعلقات هغې ته ارغمال نه جوړوي بلکې مخ په وړاندې تګ وکړي او وروسته نه ګوري. د دې لپاره لویه خبره دا ده چې په یو بل باندې اعتماد او یو بل باندې اعتبار او بل طرف ته چې کوم جنگ دوی شروع کړی دی او بل د امن طرف چې کوم اوس رانغاړي هغې طرف ته چې دوی زیات تکل شروع کړي.
یاد دې وي چې د اساف کمانډر چوکۍ ترلاسه کولو وروسته د جنرل جوزف اف ډینفورډ دا د پاکستان دویم سفر دی. تینا وړاندې نوموړی د تیرې میاشتې په لومړۍ نیټه هم د پاکستان فوج مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو پیښور ته. په پاکستان کې له طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې هلې ځلې په داسې وخت روانې دي چې په دغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو نو لخوا په جماعتونو، بازارونو او په امنیتي ځواکونو، خاص کر په پولیسو بریدونه لا هم دوام لري. دا چې په داسې وخت کې د طالبانو سره خبرې به په سیمه کې د امن سبب وګرځي او کنه، په دې اړه د غلام غوستاري رپورټ ورو.
که یوې خواته د مې یولسم په انتخاباتو کې کامیاب شوي سیاسي ګوندونه د وسلوالو سره د خبرو اترو د لارې د امنیت مسله هوارول غواړي، او په دې ډول کې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف لخوا د وسلوالو سره د مذاکراتو په اړه مثبت څرګندونې مخې ته راغلي دي، او تحریک طالبان پاکستان هم په دې ډول کې نوې کامیاب شوي سیاسي ګوندونو ته په مشروط ډول د مذاکراتو وړاندیز ورکړی دی. خو بلې خواته په تیرو دوو اونو کې د مذاکراتو د خبرو اترو په دې ماحول کې په خیبر پختونخوا کې په جماعتونو، دینی عالمانو، پولیسو او پوز باندې یو شمیر خونړي بریدونه ترسره شو، او په دغه بریدونو کې د ځنې بریدونو پړه تحریک طالبان پاکستان منلی ده، او د ځنې بریدونو پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې. دا چې یوې خواته د مذاکراتو د لارې د ترګرۍ د ستونزې د حل خبرې اترې روانې دي، خو بلې خواته د وسلوالو فعالیتونه هم دوام لري، نو په دې حالاتو کې به د راتلونکي وخت سره انزور جوړیږي. د دې پښتنې په جواب کې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل
دا
پاکستان د پوز سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی د مئی یولسم د انتخاباتو نه وړاندې په خپل تقریر کې ویلی وو چې د ترګرۍ ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی. خو په خیبر پختونخوا کې د مئی یولسم په انتخاباتو کې کامیاب شوی پاکستان تحریک انصاف وایي د ترګرۍ ضد جنگ د دوی جنگ نه دی، او په مرکز کې کامیاب شوی د میا نواز شریف ګوند هم په دې لړ کې سوازیه فکر نه لري. دا چې د ترګرۍ ضد جنگ په لړ کې قومي یووالی څومره مهم دی، د دې پوښتنې په جواب کې خبریال او کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل د دفاعي چارو کارپوهانو او سیډونکو په وینا ترسو چې د ترګرۍ ضد جنگ په لړ کې پاکستان واضحه تګلاره نوې جوړه کړي، تر هغې د ستونزه نه د عملیاتو او نه د مذاکراتو د لارې هوارېدای شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تا تاسو وردل چې په پاکستان کې یو خو له طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې هلي ځلې روانې دي، نو بل خو طالبانو هم خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی، نو په داسې حالاتو کې امن څرنګه یقیني کېدی شي؟ همداراز ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې راغلي کچېرې د دریم ځل لپاره وزیر اعظم نواز شریف ښه واکمني وکړه نو په پاکستان کې امن او خوشحالي راتلی شي. د مقالې نورې برخې لګولای زورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال نیم طاهر لیکي چې طالبان وسلو کې خودو ته تیار نه دي، دوی نه خو د پاکستان آئین مني او نه په ډیموکراسۍ باور لري. د لیکوال په وینا یو اونۍ وړاندې د انتخاباتو په اړه یو لیکنه کړې وه چې دا انتخابات به د طالبانو په لوه او د دوی پر ضد سیاسي ګوندونو ترمنځ وي. هغه سیاسي ګوندونه چې د طالبانو په کتاب کې خدي په آزاد مټ انتخابي کمپاین کړی وو، خو بلخوا د طالبانو پر ضد سیاسي ګوندونو باندې بریدونه او بمی چاودنې شوې وي. لیکوال زیاتوي چې په دې کې نه خو نگران حکومت او نه هم الیکشن کمیشن دغو سیاسي ګوندونو ته په انتخاباتو کې د برابرۍ موقع ورکړه. دې هر څه ته په کتو سره دا خبره منځته راځي چې دا انتخابات نه خو آزاد دو او نه هم شفاف. ورسمانه کې لیکوال نیم طاهر یو څو حقیقتونه هم بیان کړي دي. سمو د وړاندې تحریک طالبان پاکستان په یو څو شرطونو خبرو ته تیار شوي وو، او په دې کې د مسلم لیگ نواز، تحریک انصاف او د جماعت اسلامي نه د ممکنه خبرو لپاره ضمانت غوښتي وو. لیکوال وایي چې ولې طالبانو دغه ګوندونو انتخاب وکړو، نو د دې اسان جواب دی چې لومړی مسلم لیگ نواز ډلې چری هم د طالبانو پر ضد خبره نه ده کړې، تحریک انصاف ګوند هم چری د طالبانو د عملیاتو په اړه خبرې نه دي کړې او هر وخت یې د طالبانو پر کارونو سترګې پټې کړې دي. جماعت اسلامی ګوند هم هر وخت له طالبانو سره د مذاکراتو خبرې کوي. لیکوال لیکي چې سنجیدګۍ سره دا خبره سیړل پکار ده چې دغه ګوندونه ولې د طالبانو لپاره نرمه رویه لري او هغه ترهګري هم بني چې په جماعتونو کې کیږي. لیکوال د نواز شریف او د فوج مشر جنرال کیانی ترمنځ د درې ګڼو ملاقات په اړه لیکي چې د فوج مشر د ترهګري ضد جنگ د پاکستان جنگ ګرځولې دي. آیا د دریم ځل لپاره وزیر اعظم په دې پوه دی چې هغه په خپل دریس کې بدون راوړي؟ نواز شریف د مخالفتونو خصول لپاره مشهور دی. د کسانو په سپریم کورټ حمله کړې وه او د فوج سره یې هم لانجه کړې. لیکوال کې کچره نواز شریف دانشمندۍ او خه حکمرانی وکړه، نو دا قام به د مصیبتونو نه روزي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ریوز افغانستان ته. تیر ورځ د افغانستان د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې د وروستیو معلوماتو تر مخه 45 طالب وسلوال مړ شوي او جوبل شوي دي. په وجل شو وسلوالو کې د طالبانو ځینې قومندانان هم شامل دي، خو طالبانو په دې اړه د غشمیرو تصدیق نه کوي. تفصیل زمونږ همکار سید شاه سکیم درکوي.
د تیر ورځې په اوږدو کې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې له طالب وسلوالو سره د افغان او بهرنیو سرتیرو نفیته شوې ده چې له امله تر اوسه پورې 28 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 18 نور ژوبل دي. دغه نفیته د ګیلان ولسوالۍ په شجاع احمد او ورڅیرمه کلیو کې شوې ده. د ګیلان ولسوال محبوب الله خان سباون وایي پرون لومړی طالبانو پر سیمه ایزو پولیسو برید وکړ چې وروسته ملي وردو او بهرني سرتیري هم د سیمه ایزو پولیسو مرستې ته ورغلل. دی وایي په نښته کې د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان سخیداد هم وژل شوی دی. د ده په خبره له وسلوالو څخه یې وسلې، چاودېدونکي توکي او موټر سایکلونه هم نیولې دي.
څلور دانې موټرسایکل ځینې نیول شوي دي، درې څلور میله راکټ ځینې نیول شوي دي، یو دانه شتابدو ځینې نیول شوی ده، درې دانې چکاوي ځینې نیول شوي دي او منطقه ټوله ځینې تخلیه شوې ده. کاملا له مابین تللی ده، دښمن مو یو نفر شهید لرو.
تر دې وړاندې د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي ویلي و چې په دغو نښتو کې یو بهرنی سرتیری هم ژوبل شوی دی، خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې دوی ته د دومره مرګ ژوبله اوښتې وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي، په نښتو کې د وژلو شویو سیمه ایزو پولیسو مرګ ژوبله 12 او د خپلو ملګرو شپږ تنه ښیي.
تاسو د سکیم رپورټ واورئ چې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د ګډ ځواکونو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې پکې د وروستیو معلوماتو تر مخه 45 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. همداراز د پاکستان د سولې مطالعاتي ادارې پاکستان کې په اوسنیو انتخاباتو کې د ترګرو لخوا د ځنو سیاسي ګوندونو په مشرانو او غړو د بریدونو په موضوع یو رپورت خپور کړی دی چې غټي برخې درته شاهین بنیر وړاندې کوي.
راپور کې راغلی دی چې د انتخاباتو لپاره د کمپاین پر وخت د عوامي نشتل ګوند په کاندیدانو کارکونکو انتخابی غونډو او دفترونو د تحریک طالبان پاکستان او طالب پلوا وسلوالو ټولګو لخوا د ټولو نه ډیر بریدونه شوي دي. د پاکستان د سولې مطالعاتي ادارې په خپل راپور کې لیکلي د جنوري د وړومبۍ نیټې نه د مئی د 15 نیټې پورې په پاکستان کې په سیاسي مشرانو کارکونکو او رای ورکونکو د ترهګرو لخوا 138 بریدونه شوي دي چې 298 کسان وجلي او نور 815 زخمیان کړي دي. د ملت پال عوامي نیشنل ګوند نه وروستو پیپلز ګوند او متحده قامی ګوند هم د بریدونو ښکار شوی دی. په ترهګرو بریدونو کې 108 تحریک طالبان پاکستان او 30 بریدونه بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو ترسره کړي دي. په ټولو هغه سیمو کې چې عوامي نیشنل ګوند ترې نه په انتخاباتو کې برخه اخیستا د ګوند په کارکونکو او مشرانو 30 د ترهګرۍ بریدونه شوي دي. دغه شان خلاصي پاکستان مسلم لیگ ګوند هم په پنجاب او بلوچستان کې د لسو بریدونو ښکار شوی دی. په جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي په سند بلوچستان قبایلی سیمو خیبر پختونخوا صوبه کې بریدونه شوي دي، خو په راپور کې د بریدونو شمیره نه ده ښودل شوې. د صوبو یا ولایتونو په کچا په خیبر پختونخوا کې 50، په بلوچستان کې 69، په سند کې 13، په قبایلی سیمو کې 12 او په پنجاب کې 9 د ترهګرۍ بریدونه ترسره شوي دي. د ادارې د راپور تر مخه د سند صوبې کراچۍ ښار کې وسلوالو اویا بریدونه کړي دي. راپور په پای کې لیکي چې د ترهګرۍ د بریدونو سره څنګ په څنګ د سیاست سره تړلې د تشدد پیښې هم شوې دي، چې په نتیجه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تړلې 128 سیاسي کارکونکي وژل شوي او نور 122 زخمیان شوي دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زو بلوچستان ته، په بلوچستان کې په لومړي ځل پښتانه او بلوچ ملت پال ګوندونه له مسلم لیگ نوډلې سره یو ځای حکومت جوړوي. د یادو ګوندونو دا حکومت په داسې حال کې جوړیږي چې په دې صوبه کې له تیرو څه باندې لسو کلونو څخه امنیت بیخي زیات خراب دی. دا نوې حکومت به څنګه دا ستونزې هوارې کړي؟ د پښتونخوا ګوند له ویان رضا محمد رضا سره زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړي چې ستاسو پام ورسره ګرځوم.
تر څو پورې زموږ د ترجیحاتو یا زموږ د زمواریانو خبره ده چې موږ به په دې حکومت کې څه کوو او څه ته به اولیت ورکوو، نو دا خو تر ټولو لومړی خبره ده چې موږ یو داسې حکومت جوړ کړو چې هغه پر دې خپل صوبه باندې یو غریب ولري او دا د حکومت ټولې ادارې بیرته بحالول دا به زموږ اولینه ترجیح وي. دلته عملا حکومت نه مشي وجود نه درلود په تیرو، خاص کر په تیرو 50 کلو کې، او په خو هم بیا د امریتونو د دې دورونو په دې کې خو زموږ اولین کار دا دی چې د هر اداره زموږ د سټیټ یا زموږ د حکومت چې تباه شوی ده، برباده شوی ده، دا موږ بیرته په پښو ودرو. ټولو د مخه به زموږ دا کوشش وي چې زموږ خپلو خلکو ته امن ورکو.
صحیح رضا صاحب، مخکې تر دې چې زه پښتون میشتو سیمو ته راسم، د بلوڅو سیمو پورې اړوند یوه پوښتنه کوم. هغه دا چې بلوڅو ځینو ملت پالو ځینو قوم پرستو هغو وسلا پورته کړې ده، آیا ستاسو دغه ګډ حکومت به وتوانېږي چې له هغوی سره د خبرو اترو لاری هغوی دې ته اماده کړي چې هغوی وسله کشیږ دي او بیرته د پارلمان لاری دلته د صوبې لپاره د خپل بلوڅو یا پښتنو لپاره خپل حقوق پورته کړي؟ دا په دې کې تاسو تر کومه ځای پورې پرېلې؟
بالکل، په دې کې دا زموږ اولین ترجیحاتو کې دغه شامل ده چې زموږ په صوبه کې بالخصوص په بلوڅو علاقو کې چې کوم خلکو وسله پورته کړي ده، هغه زموږ تیر وختونه زموږ ماضي داسې وسیدل چې زموږ د دې قومونو که پښتون دي که بلوڅ دي که سندي دي کسرای کیدی اغه د پاکستان له واکدار قوم پنجاب سره بیا بل خصوص د پنجاب لستابلیشمنت سره د پوجونو د امریتونو وسیدلې دي د حکومرانی وسیدلې د پټول ملک کې د 15 کال کې، نو پر دې والا باندې کڅه هم د ازمو مشترکه جګړه د پاکي پښتونخوا ملي پارټي په سر کې د جګړې وسیدلې د پټول دورونو کې، نو موږ به کوشش کوو چې دوی یاند مذاکراتو میز ته راولو او دوی ته به موږ دا خواسته کوو دوی په موږ باور وکړي.
رضا الله اوس په پښتون میشتو سیمه تراسو کڅه هم ډیرای داسې ستونزې د صحت او تعلیم په اړه تاسو خبرې وکړي، هغه په بلوس میشتو سیمو کې هم دغسې ده او دلته پښتون میشتو سیمو کې هم ده. خو تر کومه ځایه چې زه حال پیدا رمه یا هم د دې سیمې چې زه اوسېدونکی یم، په پښتون میشتو سیمو کې تر ټولو لویه ستونزه دلته تیرو څو کلو وچکالیو زموږ زراعت کار کرونده هر څه تباه کړه. د بجلیو ډېر بد حال دی، بیخي بجلی برق په څلورویشت ساعته کې درې ساعته راځي. د دې لپاره به ستاسو د دې نوي حکومت پلان څه وي؟ او یو تاسو په تیر وختو کې چې کله تاسو له حکومت لرې واست، حکومت برخه نه وي، په هغه کې به تاسو په بیا باندې دا غوښتنه کوله چې د ډېر اسماعیل خان لارې د ژو پر لار باندې نوی ترانسمیشن لاین راکړل شي، په دغه باندې به په عملي توګه باندې څومره تاسو وکولای شئ چې کار پرې وکړي؟
بالکل، دا های ترانسمیشن لائن په دې چې د بجلی ګر سره له بجلی له اثر سرچینې ځخه ګر سره لیک نستا، دا تر اوسه پورې مطلب زموږ دې صوبې ته یو واحد لائن داسې دي چې هغه له ګیدو زره روان دي، هغه مول ډیر زړ سوې ډیر پرسوده دي، هغه کې دا لائن لاست چورتوای په لارې داغه ډیر لوی بجلی تر شپېته فیصد پورې بجلی په لارې ځای کیږي، هغه ډیر ناکار دي. او بیا په داسې سیمو باندې راځي چې هغه هر وخت کې تر حملو لاندې راځي، هغه هر دریم ورځ سیدی داغه کمبی وستلی کیږي. او دلته زموږ د پسلونو وخت وی ټول د جنوبی پښتونخوا ټول زراعت د چشلوبه مو ټول شاري زندگی بالکل ټول زندگی زموږ پر بجلی درېدلې ده، او د بجلی د پاره هیڅ یو تنظیم نشته. نو هغه زموږ ډیر لوی مطالبه ده، او دې مطالبه ته لویاز دانه چې زموږ د خپل ولسونو ډیر لوی ملاتړ حاصل ده، زموږ اولی مطالبه ده. او پر دې مطالبه باندې موږ هیڅ کله په دې باندې یعنی غم نسو کولای، سودا هم نسو کولای، پر دې باندې موږ خاموش هم نسو پاتې کېدلای.
د په کوټه کې د پښتونخوا ملي او می پټي ویاند رضا محمد رضا چې زموږ همکار خدای نو نصر سره خبرې کړې وي.
د باختر ستوري
اونیزه کلتوري او ادبي خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
د خبر قبایلی سیمه خلک هم د بجلی د نشوالي له امله سرټ کوي. دوی وایي چې د دوی بجلی د سمودي رئیس په مکمله توګه تبا شوې ده. دوی نور څه ستونزې لري د بجلی د نشوالي له وجې د خپل خبريال په ریپورت کې ورو.
د خیبر قبایلی سیمه اوسیدونکي وایي چې د تیرې سمودي رئیس د دوی بجلی په مکمله توګه بند شوې ده. دوی وایي چې د بجلی د نشوالي د لاسې په سیمه کې ټیبیلونه بند پراته دي، او دوی بو کې لترې پیدا شوې ده. دوی په خبره په سیمه کې ګرمي زیاته شوې ده، او ورځینه ژوند پکې په ټپه ولاړ دی، او چاته یخ به هم نه میلاویږي. د خیبر سیمه یو تن تاج ولی د بجلی د نشوالي د ستونزې په حقله مشال ریډیو ته وای
چې اوس مې 50,000 روپۍ په سولر او په یو پی اس او دوه باندې ولګولې، او هغه هم پرچ نه چلی. د ګرمو اوبو له اسه ډېر زیات خپه یو، یخې اوبه چې نه وي به دومره تکلیف وي لکه سړی چې هر وخت زن کدن کې دومره تکلیف وي. نو ګرمې اوبه څوک چخي، نه ماشوم چخي، نه غټ چخي، او ډېر ټوله شپه میخایي، د ماشومانو میخایي، زمونږ میخایي. بجلی د وجې ګرمي میاشي، بس بجلی غواړو چې بیا 24 ګنټې کې خو یو 8 ګنټې ځک.
او دیا د سیمې یو بلتن نادر شاه وای چې دوی د بجلی د بندش د لاسه د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
مکمل نن درې مورزه چې مکمل نشته ده، او دومره تکلیف خلکو ته ده، نو بشته ده، نور ژوندم ټول مت خلکو بالکل داسې خراب شوی دی چې هیڅوک نه کار کنه ژوند کزه کې بجلی نشته، ورته به بجلی باندې روان دي. لکه ملیریا ته به خلکو ته ولګي دي، ایزی بیماری خلکو ته ولګي دي، داسې نو په کار دي چې حکومت دي غوړو غاړي چې دا بجلی دا سیستم ټیک کړي.
او د خیبر سیمه یو مشر حاجی خان د بجلی د نشټوالي لامله پیدا شو ستونزو په اړه وای.
وبم نشتا ټویل نه چلایږي، وب دومره لری نه راوړي چې مل کې راوړي، وای شه سارو باندې یو ټیم خځه راوړي، او خ غټ تکلیف دی. بس نو موږ دا غواړو چې د بجلی به صحیح شي. دومره تکلیف دی چې روزانه 500 روپو ما خام زه خړم، بس دلته کله میلاو شي او کله نه میلاوي.
د خیبر قبایلی سیمه د بجلی د نشټوالي د ستونزې په کله مشکله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنی یا ټیسټ کو ویاند انور مروت سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نخ پرول په شرط وویل چې په ټول ملک کې د بجلی بحران زیات شوی دی او په خیبر او نور قبایلی سیمو کې د نور ملک په پرتاله لوډ شیډنګ ځکه زیات وی چې د دغه سیمې خلک د بجلی بل نه ورکوي. خو موږ بیا هم هڅه کوو چې د خیبر سیمې د اوبو ضرورت پوره کولو دپاره څه نا څه بجلی ورکړو. د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی بجلی دې زر تر زره بحال کړی شي.
تاسو ورته چې په خبر ایجنسی کې خلک د بجلی د نشټوالي له وجې د څومره ستونزو سره مخ دي وخت شوی دی. یو نیمه بجا او ګلیا سم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې د خبرو لنډیز اورو.
د پاکستان د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کانی وای چې په افغانستان کې د پخلاینی په بهیر کې به مرستو ته دوام ورکړي. د پاکستان د فوز مشر اشفاق پرویز کانی او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد ترمنځ پرون په اسلام آباد کې ملاقات شوی. ډنفورد د ملاقات په اړه وای چې سیمه ایز ثبات لپاره د ایساف پاکستان او د افغانستان ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د صوبایي اسمبلی لومړۍ غونډه د رواني میاشتې په نشتمه نیټه رابللې ده. په غونډه کې به نوي منتخب شوي د اسمبلی غړي سوګند پورته کوي. پاکستانی پولیس وایي د ښوونځي په یو بس کې د ګاسو د ډبي یا سلندر د چاودنې له امله لږ تر لږه 14 ماشومان او یو ښوونکي وژل شول. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو پرون 1.5 کیلوګرامه بارودي مواد نیولي او په دې لټه کې درې کسان هم نیولي دي. د غزنی ولایت په اګیلان ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په اوږدو کې له طالب وسلوالو سره د افغان او بهرني سرتیرو نښتې شوې چې په نتیجه کې تر اوسه پورې 28 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د 2014 کال د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر نن پیلېږي. د هند په چتیسګړ کې د ماویست یاغیانو په برید کې د کانګرس ګوند یو شمیر ځایي مشرانو په شمول 30 کسان وژل شوي دي. د حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله پرون ویل چې د شام په جګړه کې به بری په برخه شي. د حسن نصر الله د شیا ډلې وسلوال په شام کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو په ملاتړ جنګیږي. دا اول ځل دی چې په لبنان کې د حزب الله ډلې مشر په شام کې د خپلو وسلوالو د جنګیدو خبر تاییدوي. او د ترکی وزیر اعظم پرون په ترکانو غږ وکړو چې د هغو خلکو هرکلی وکړي چې له شام څخه دې هیواد ته کډه کړي.
پلان خبرونه مو له مشالې دی وردل وځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپانو په خپل اداریو کې څراغستي ریاض موسی خیال ته وکړي.
نن آج رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د کوهاټ په ډی پی او دلاور بنگش او پیښور ایرپورټ د راکټ حمله نه دا خبره واضحه ده چې زموږ سکیورټي انتظامات تر اوسه دومره موثر نه دي چې دا قسمه حمله ودروي. اداریه لیکي چې راتلونکي حکومتونو د خپلو ترجیحاتو یقین هم ورکړي او د امن مذاکراتو خبرې پکې هم کیږي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې نوی حکومت د امن مذاکراتو شروع کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او چې تر څو مذاکرات نوی شروع شوي نو پکار ده چې د سکیورټي خصوصي انتظامات توکړی شي. اداریا اخر کې لیکي چې د 13 ورځې پیښونه په خیبر پختونخوا او خصوصا پیښور کې د سکیورټي په انتظاماتو د نظر سانې ضرورت دی چې د بدو پیښو مخنیوي وکړي شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل اداریا کې وایي چې 13 ورځ د لاهور نه مانچستر ته تلونکي د پاکستان هوایي شرکت یو جاز د برتانیې جنگي جازونو په سټینسټډ هوایي ډګر راکوس کړو او د دې وجه دا و چې برتانوي شهريت لرونکي دوه مسافرو د جاز عملې سره بدتمیزي وکړه او جاز یې په بارودي موادو سره د تباہ کولو دړه وکړه. مروستو چې عملی پایلټ ته شکایت وکړ او پایلټ د ټریفیک کنټرول سره رابطه وکړه. ادارې وایي چې نن سبا ټول نړۍ کې داسې حالات روان دي چې په هیڅ اعتبار نشي کېدی او ځکه داسې رنگ خبرې اورېدو سره یره او خطره یو فطري عمل دی. خو بیا هم د جازونو عملی ته داسې تربیت ورکړل شوی وي چې هغوی د هرې سورلې بد خبره یا غوسه هم په روڼ تندي برداشت کوي او داسې هیڅ قسمه ګام نه پورته کوي چې ورسره د نورو سورلو لپاره مسله پیدا شي. ادارې اخر کې وایي چې سورلو له هم پکار ده چې د ملي سره ډېرې په طریقه خبرې وکړي. او
تاسو د پاکستان د کورنور رسپانو په اړه کمیداری وی هغه ذریعہ مستقیم اوریدل، خو د وخت لکمې لکبله مونږ تاسو ته پوره ونه ورولې او نه هم تاسو ته نړیوالې رسنۍ وړاندې کوو، ځکه چې مونږ سره دوه اونې خبرونې د باختر ستوري او بل د پښتانه په یوشتمه کې ناراضي چې اول پښتانه په یوشتمه کې کما خبرونه غوښته.
پروګرام د وړاندې کوونکو اسمت ساروان او شاهین بنيري سلامونه ومني. یو شمیر کارپوهان اکثره ټولنیز مسایل د اقتصاد سره تړلي بولي. په هغه ټولنه کې چې اقتصادي ثبات موجود وي سیاسي ثبات هم ټینګ وي. شاید د پښتنو ناوړه اقتصادي حالت د دوی د نورو ناخوالو یو اساسي علت وي. نن د دې لړۍ په دې درېمه کړۍ کې د پښتنو پر اقتصاد خبرې کوو.
کې یو متل دی وایي پتنګ شوي په جن شوي
اصله کې سپک کرے په ځل کې اصله کې نه د عزت خوښا کې د فقر تر کرښې لاندې
مدنیات دی درېم چې دی هغه توریزم دی او څلورم چې دی هغه
هلمند چې یورانیم شته په هلمند کې ډېر نادره فلزات موجود دي.
نن په دې لړۍ کې د پښتنو او افغانانو پر اقتصاد او اقتصادي ستونزو خبرې کوو چې ډېر کارپوهانې په سیمه کې له ترهګرۍ او تاوتریخوالي سره تړلې ګڼي. افغانستان په مجموع کې د پښتنو سیمې سره له دې چې د نړۍ خورا بېوزله او وروستو پاتې دي د اقتصادي ودې لپاره پریمانه امکانات لري.
د امریکایي جیولوجستانو د اټکل له مخې افغانستان د منځني ختیځ له پراخو زیرمو څخه یو برخه وړې ده. د پټي خزانه د اکسن موبایل په شان ستر شرکت وهڅاو او شای نور هم وهڅوي. د الجزائر د تیلو پخوانی وزیر جیکب خلیل چې اوس مهال په پاریس کې د انرژي د صلاحکار په توګه کار کوي وایي تر څو چې په یو سیمه کې شګټه نه وي اکسن هغه ځای ته په اسانه نه ځي. امریکایي جیولوجستان اټکل کوي چې د امو سیند حوزه 946 میلیونه بیرل تیل او نږدې 200 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز لري.
د امریکا د جیولوجیکی سروې ادارې د کال 2011 د اټکل لمخې د افغانستان د اومو تیلو هغه زیرمې چې له تخنیکی پلوه ترلاسه کېدی شي 1.9 میلیارده بیرلو ته رسیږي، خو په دې کې د هغو زیرمو اندازه نه ده ښودل شوې چې له اقتصادي پلوه د هغو استخراج ممکن دی. د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو رئیس حافظي وایي چې په پکتیکا کې د تیلو زیرمې تثبیت شوی او د امریکا د جیولوژیکي سروې لمخه په غزنی کې د لیتیم زیرمې د سیمې له اقتصادي پلوه په خپو اترولې شي.
تر اوسه پورې استخراج شوی نه دی. په هلمند کې یورانیم شته، په هلمند کې ډېر نادره فلزات موجود دي او عناصر موجود دي چې په دنیا کې بېساري دي. لیتیم هلته موجود دی، روخام د هلمند په دنیا کې بېساري دي. ډېر
د بریټیش پټرولیم د اټکل لمخې کړ افغانستان د تیلو لزیرمو څخه په ورس کې 250 زره بیرل اومه تیل صادر شي، نو په داسې حال کې چې د یو بیرل تیلو بیه د $100 په شاوخوا کې ده، افغانستان به په کال کې څباندې 9 میلیارد ډالر ګټه ترلاسه کړي او دا به د افغانستان د ناخالص ملي تولید چې د نړیوال بانک د راپور لمخې په 2011 کال کې 40 میلیارد ډالر نیمایي وي. همداراز امریکایي جیولوجستان اټکل کوي چې افغانستان د طبي غاز 1.6 تریلیونه متر مکعب زیرمې لري چې دا د عراق د معلومو زیرمو تقریبا نیمایي اندازې ته رسیږي.
خیبر پختونخوا بیا نه یوازې خیراز ځمکې لري، بلکې ډېره برېښنا هم پیدا کوي چې د دې سیمې د اوسیدونکو له اقتصادي ودې سره زیاته مرسته کولی شي. د پاکستان د اقتصادي چارو کارپو او خبريال اکرام هوتی په دې اړه وایي چې د پښتنو سیمې د اوبو ډېرې مهمه سرچینې ګڼل کیږي. دته په وینا له جغرافیایي نظره پښتانه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارتي راکړو ورکړو په لار کې پراته دي.
دویم چې دی هغه مدنیات دی، دریم چې دی هغه توریزم دی، او څلورم چې دی هغه د زنګلات اوبه او د هغه د باغونو. په کار دا ده چې د پښتونخوا او د مرکز سره یو باقاعده یو میراتون، یعنی چې اوږد بحث مباحثه لکه په کاله باغ ډیم چې شوی وه دقه شانته دی، په دې باندې هم وشي، په رایل ډېپو ایشو باندې نو چې په دې وشي، نو یو طرف ته به د هغې چې کومې پیسې پښتونخوا ګڼي چې بھائی زمونږ زیاتې کېږي او د کومې راکړي دا مسله به هم حل شي. دویم مسله به دا حل شي پیمنټ موډ، یعنې چې څومره پیسې به څومره موده کې راکوي هغه به هم حل شي. او په هغې باندې بیا ساورن ګارنټیز اخیستل غواړي چې که تا دا را نه کړې نو په تا به دومره پینلټي لګي او هغې کې ګارنټر بیا پکار دی چې دا درې ماسو بې نورې ګارنټر شي هغې کې.
خو له دې سره سره لکه څرنګه چې مخکې مو وویل، پښتون د دنیا تر ټولو بېوزله ملت دی. ډاکټر ابراهیم شینواری چې د پښتنو د نیستۍ او بېوزلۍ په اړه یې تحقیقات کړي دي په دې اړه وایي:
په زر ارقامو کې اصل کې شپږ کړې، په زر کې اصل کې نه د عزت خوښا کې د فقر تر کرښې لاندې دي، یعنی د یو فرد په توګه د ورځنۍ عاید یو ډالر نه کم دی. خو اوس د نړیوال بانک نه نوي معیارونه چې دي داغه مطابق ایواز داغه معیار نه دی چې یو ډالر نه کمی ځین نور فاکتورونه کې شامل کړي چې د خدمات لاسرسی او یو برمن ژوند چې 50% افغانان د محرومیت په کچه کې راځي، یعنی دا 50% په بېوزلو کې سره دی شي. او موږ تاسو پوهیږو مسایلې د ژوند همدغه ډېر کمه ځمکه ده چې هغه هم د کرنې او بیارۍ دغه سیستم نه شته، یو عصري پرمختللی میکانیزم پوره ځمکه نه ده، باندې اوبه پوره نه شته او کسب و کمال و مهارت هم نه لري اکثره افغانان، خاص کر پښتانه. نو په دې سب د کم ارقام چې نړیوال بانک او نورو راټول کړي چې 50% کې محرومیت سره مخ دي، چې د اوو نه شپږ کسان تقریبا دا دي، یا په اړو دوه کې نږدې یو نفر د محرومیت تر کرښې لاندې فکر کوم دا واقعي بینانه راته ښکاري.
آزرخ شافیزي فقره او نیستي د څو نورو عواملو ترڅنګ د تشدد او افراطیت د ودې سبب بولي او وایي د کار هر تشځای او هر بیکار انسان دښمن ته یو بل قوه امکان دی چې د دولت پر ضد د ځان ملګری کړي.
پښتو کې یو متل دی وایي تکان شوي په جن شوي، خلک چې پوهې ته راشي او هېڅ امکان نه وي د یو متعادل ژوند لپاره، دوی مجبور دي چې د خپل د تنازع بقا لپاره، خپل د ژوند د دوام لپاره یو څه باید وکړي. که چیرې دا په سلامیزه توګه په عادي شرایطو کې ممکن نه وي، دوی تشنج ته او عاشوق ته لاس پورې کوي، ځکه چې بیکار سړی بیکار پسې ګرځي او که چیرې اقتصادي کار ورته ونه موندل شي د خپل د ژوند د بقا لپاره هر کار چې په برابر شنوای کی، اول ته ورته مخالفین پیشنهاد کوي چې دا د ریسو دار د کوډ ده او دلته هم کار نشته، هغه مجبور دي چې لاړ شي او خپل پیسې بچکړي.
شاغله حافظی هم داراز وای چې د اقتصاد د ارواپوهنی یا سایکالوژي له نظره که څوک چیرته مصروف وي، هیڅ کله وخت نه مومي چې پر منفي شیانو فکر وکړي.
په ورستیو لسو کلونو کې وسلوالو طالبانو د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې په سلګونو ښوونځي سوځولي یا نړولي، د لکونو ماشومانو د زده کړې مخه نیولې ده. هغلی حافظي بې سوادي او د تعلیم نشتوالی هم د تشدد سبب بولي.
په اقتصادي لحاظ دا ډېر غریب سیمه نه ده او دا بینلي مرستې هم هلته ډېر زیات کېږي، ولې هلته نور فکتورونه موجود دي. یو دا خارجي مداخلې دي چې ګاونډي هیواد څخه هلته ډېر مداخله کېږي، دا سیاسي بڼه لري، ډېر اقتصادي بڼه لري. او بل خبره دغه ده چې دا د اوپیوم یا مواد مخدر پیسې هم چیزي هغه مافیایي لوی ګروپونو ته ځي، دا بزګرو ته او عادي خلکو لپاره هیڅ شی نه رسي. د قراردادونو څخه هم چې د لوی قراردادونه دي اکثرا دا د پروژې پیسې بیرته ځي، هغه ځای هلته نه پاتې کېږي. او درېیم دلیل دغه دی چې هلته د سواد کچه ډېره ټیټه ده، اکثرا خونځي هلته تړل شوي دي، مخصوصا ښځینه د نجونو خونځي بندې دي، پوهنتونونه کې ښځې ډېرې لږې دي. زما له نظره یو دلیل دی اشو همدغه چې بیا پخپله د فقر ایجادوي او بېسوادي هم، د بېسوادي کچه هم د نور معاصر د افغانستان په پرتله مخصوصا په تېرو لسو کلونو کې په جنوبي ولایتونو کې، په هلمند کې، په فراه کې، په نیمروز کې، کندهار کې ډېر راټیټ شوي دي، په اروزګان کې، په نیمروز کې، نو په زابل کې، ځکه چې حتی د غزنی په د پښتنو په سیمو کې هم لیک لوست او د سواد نشته، ځکه چې ښوونځي نشته.
ډاکټر ابراهیم شینواری بیا د تشدد او جنگ لور ته د پښتنو د مخ کولو په عواملو کې پر اقتصادي ستونزو د افغانستان ستراتیژیک موقعیت هم زیاتوي.
دوی لوی لاتینیاوی داخلي چې دوی خپل د فقر او بتعلیمي ده په داخلي کې دا ډول ډېر لري، هم دوی ته به خارجي سره کوم کړی ده. خارجي لاندې چې اکثر د افغانستان د ستراتیژیک او ستراتیژیک سیاسي موقعیت جغرافي ډېر دغه ده، اساس ده ټول امر قدرتون ته درلره خون کې ده، کنه افغانستان د اټریکټیو ده نو چې سپر پاور بیا د بارزا د چراشي افغانانو څخه بیل دینه فقره هم شته، او په هغه هم پکې پیټه دا خپل د ژوند طبي جریان او د ورونو ورونو د ست ژوند څنګه لیکل کیږي. بس باندې هم جوړ شي چې د جنگ خو وخت دی، یان جنگ او طبي ورځین پیدا کیږي. نو چې جنگ له ما ورځ وکړه چې د ما د اسلامي جمعیت جنگونو کې دا جنگي تو دا د وخت هم دا جنگي تو په څه طالبانو او مسجد جنگونو کول به نه جنگي تو دا غن اورس باندې نشته پک خړ او ورځ ما ورته استبل کار دین ته تور جنگي هغه ماته له تماته د درې زره کلدار یو ماس پیدا کا کجنګ نه به وکوې دا مې کوي دا ولدون لرم او جهاد کې درشه هم جنگ کې درشه هم بل کار نه زنه.
ډاکټر شینواری وایي چې د ډیرو کسانو لپاره جګړه د امرار معاش یو وسیله ده.
یو طالبان د غزنی زابل مراتیر شو کابل خوشاتي میدان خار کې یو کمانډان سره مې خبرې کولې، مې وې چې فکر کوي طالبان نو شینوار تر افغانستان واحد کی او سول راو دی بخښه ملا قمندان ما ته یڅ په خپل غټ خبره کې ورته ولی تا ټول مې تعلیم یافته ستې و دې څه به واخلې او زه مجبور یم به تغره دلان شم او نیم جری پټیل رم او پاغه پتی زما گزارونه کې نو مجبور یم په کراچۍ کې به مزدوري وکم نو ما ته ورو ته خپل غټ پیژنې زما نه پیژنې ما ته ستګه ته څه ما چې ته ځان کړه چې کار څه زما خریدار دې په نفر مشاته ملا قمندان مې بس مشور سره
د دې لړۍ په راتلونکي پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د ثور کورتا د افراطیت لور ته د پښتنو په بیولو کې څومره رول لرلی دی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په کلیواله کچه د کتابتونونو په ارزښت یو ریپورت ولرو، بیا به په افغانستان کې د تیرو لسکلنو هڅو په نتیجه کې د پښتو ادب په پراختیا له استاد نجیب منلی سره د مرکې لومړی برخه وچلو، او په اخیره کې به د غربي موسیقۍ د یوې عالی وایلون په اړه چې اوس پښتو ساز سره هم غږول کیږي لو استاد کمینګول سره مرکه وړاندې کو. لومړی ریپورت درازو. سره لدې چې اوس اکثره لوستي پښتانه چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري د کتاب لوستو ته دومره وخت نه ورکوي، سچې ورته د انټرنیټ په پاڼو کې پلاس ورزي او مغه غنیمت ګڼي. خو ځینې داسې ځوانان هم شته چې انټرنیټ ته د لاسرسي سره سره د کتاب د لوستو تند لري، او چرته چې هم کتابتون ګوري هلته ورزي او د خپل ذوق تنده خړوبوي. پخوا به د افغانستان په هر لوی او وړو کې خار کې په دولتي کچه عامه کتابتونونه وو چې د کتاب مینوالو ته به پکې د مطالعې لپاره زمینه برابره شوې وه. خو اوس د کتابتونونو کلتور د ولسوالیو په کچه کلو او بانډو ته غځېدلی چې د کتاب مینوال ورپسې له ښارونو کلو ته ورځي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د استاد محمد اسب سمیم په نوښت د حمزه بابا په نامه په یوه پراخه باغ کې کتابتون د تیرو دوو کلونو راهیسه جوړ شوی چې دروازه یې د کتابونو د مینوالو په وړاندې پرانستې وي. په دغه ریپورت کې مو د حمزه کتابتون په اړه څو تنه د کتاب مینوال درغږولې دي. شاعر او لیکوال نصرت الله الهام چې د کار په سلسله کې په کابل ډیره دی، وایي چې کله هم ننګرهار ته په رخصتۍ راشي نو حمزه کتابتون ته هرومرو سر ورخکاره کوي.
دا اوس چې موږ راغلي د کامې ته راغلي چې سمیم صاحب یو دلته یو لوی پراخه کتابتون جوړ کړی دی، ډیر داسې کتابونه زما مخې ته راځي زی وینم چې ما بیخي له ځان سره نیسي. په دې بڼ کې د کتاب د لوستلو دپاره هم ډېره ښه فضا ده. کټونه پراته دي، چوکۍ پرتې دي، د مرغانو شور دی. یو څوک په ډېرو آرامو اعصابو باندې کولی شي ډېزي کې ګټور کتابونه مطالعه کړي. دلته چې زه کلم د چکر دپاره زما دی سیل لپاره د مرګرو سره راځم نو د دې ځینه خاص خوند اخلم. خو دا مې په زړه ارمان پاتې وي چې زدل د ډېر وخت لپاره پاتې شم او د دې کې ډېره مطالعه وکړم.
داود عربزی چې په کابل پونتون پښتو څانګه کې د ماسترۍ د دورې د دویم کال حاصل دی، وایي چې کله هم د سیړنې په خاطر امزه کتابتون ته ورشي نو پوره هفته د کتابونو په مطالعه تیروي.
تحقیق او د کتابونو د ګټې اخستو په نت بلویا کې ننګرهار تر پیښېږم. په دې لړ کې بیا حمزه کتابتون ته چې په کامه کې دی چې واقعا یو ډېر غني کتابتون دی. اکثر زما په دې کتابتون باندې ډېر زړه په دې ښه کېږي چې زه کوم شیان غواړم که ټول راته نه پیدا کېږي نو نیم ضرور په دغه کتابتون کې ماته لاسته راځي. زه هر وخت دلته راځم د دغه کتابتون نه د خپلو موادو د پوره کېدو لپاره استفاده کوم. کله چې ماته په بازار کې کوم کتاب نه پیدا کېږي بیا زه مجبور چې زه راشم د استاد کتابتون ته. دلته پوره یو اونۍ همدلته شپه ورځ تېره کړم او د دې کتابتون نه ګټه واخلم.
د ننګرهار د ژورنالیزم په هنزي رئیس ببرک میخیل په کلو کې د کتابتونونو شتون د علم او ادب په ډګر کې د پراختیا نښې ګڼي.
د کتابتونونو جوړېدل ښارونو کې نوې خبره نه ده، خو په سیمو کې په اطرافو کې او علاقو کې د دې جوړېدل نوې خبره ده، ځکه کلیوال خلک د کتابخانې او د کتابتون له فرهنګ سره آشنا کول دا یو نوښت دی، دا یو ابتکار دی. دا کتابتون زما د تجربې له مخې چې دلته ډېر اغیزناک تمام شوی دی
او هغه په دې معنی چې مونږ ګورو دلته هر ورځ کلیوال ځوانان هغه چې نوی مطالعه ته مخه کوي، هغه چې د فرهنګ او ادب سره ځان آشنا کوي، هغه راځي دلته د کتابونو لولي ګوري او د دې فرهنګ سره آشنا کیږي چې کتاب څنګه وساتل شي.
خو استاد محمد اسب سمیم وایي چې څومره تمه یې د ځوانانو له ورتګ لرله هومره یې ورته مخه نه ده کړې.
یوازې زما ملکیت نه دی، البته د خوندیتوب لپاره باید زه مسؤول یم. نور زما ځوانانو همدغه ځوانانو لپاره ارمان دی چې دوی د کمپیوټر په دې ستومانه نړۍ کې یا د ساینس په دې ستومانه نړۍ کې چې یوازې ګوتې کاروي، چې هغوی یو ځل د کتاب سره خپل پرونی تعلق او خپل پرونی اړیکه همغسې وساتي لکه د کتاب چې څومره حق دی. چې کمپیوټرونه او ساینسي امکانات یوازې لري چې دوی دننه ځای پر ځای شوي وي، او د هغې نه دې خوا ته نوي څه نه ورکوي. یو کتاب دا دی چې نوي څه وړاندې کوي او نوي زیرمه ورکوي. ما د دې انګېزې د نازونه او نمانځنه ځکه نه ده شوي چې ځوانان هغسې چې زه تصور کوم هغومره ورته وزګار نه دي او نه راځي راته.
استاد اسب سمیم د څلوېښتو کلونو راټول کړي کتابونه چې شمېر یې شاوخوا 12000 ټوکو ته رسیږي او زیاته برخه یې پښتو دي، په دغه کتابتون کې خودل شوی. له پښتو نه علاوه پکې پارسی، عربي، اردو او یو شمېر انګریزي کتابونه هم شته دي. د یادولو ده چې په کامې ولسوالۍ کې پر حمزه کتابتون سربېره یار، عامه کتابتون او هیواد کتابتون هم شتون لري چې د عام او خاص لوستونکو لپاره پرانستل شوی دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیرو لسو کلونو کې چې افغانستان ته د پریمانه نړیوالو مرستندویو ټولونو مخه شوي، تر یو حده به د پرمختګ کارونه ترسره شوي وي، خو څنګه چې په کارو هغسې نه دي شوي. خو برعکس پښتو ادب په تیرو لسو کلونو کې دومره پرمختګ کړی چې تصور یې هم نه کېده. په سلګونه عنوانه کتابونه چاپ شوي، په لسګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوي، او د پښتو په اړه لر او بره پښتونخوا کې یو شمېر نړیوالې غونډې هم جوړې شوې. استاد نجیب منلی یو هم له هغو ادبي شخصیتونو څخه دی چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان په فرهنګي بهیر کې فعاله ونډه لري. له دغه سره مو د تیر لس کلن فرهنګي وضعیت په اړه مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې دروو. استاد، د تیرو لسو کلونو رئیس د بهر نه افغانستان ته راغلی او په کابل کې میشتي، دغلته به تاسو فرهنګي او ادبي حوزه د نږدې نه څارلی وي، څنګه ارزوئ دغه تیر لس کلونه او پخواني ادبیات؟
دغه تیر لس کلونه زمونږ د ادبیاتو د اوختون دوره ده، په دې معنی چې زمونږ په ادبیاتو کې مونږ بیلابیل دورې پوهانو ټاکلي دي، مګر که هغه یو خواته پرېږدو څو دورې لرو. یوه دوره د اردور نه مخکې دوره ده چې په هغې کې افغاني ادبیات افغاني بڼه خپلوي. په دې کې مونږ ډېر ستر شاعران لرو، ستر لیکوالان لرو، او ټولنیز شرایط هم نسبتا آرام دي. نو د ټولنیز اصلاح دپاره فکر یو مجاز فکر دی او یو منل شوی فکر دی. د جنګ په کلونو کې ادب شعاري شو، هم په کابل کې او هم په پېښور کې. د شعاري ادب په سیوري کې یو نوی واقعي ادب چې د نړیوال ادب نه یې ډېر اخیستنه کړې وه، هغه راڅرګند شو. زمونږ ادبیات تقریبا نړیوال شو، د هر سیمې نه خلک راغلل، د هر څه د ځان سره راوړل، او یو ډول بے بندوباره خپلواکي رامنځته شوه. دغه بے بندوباره خپلواکي په اول سر کې زمونږ ادبیات پاشان کړل. ډېر احساساتي ادبیات وو، د کرکې ادبیات وو، مګر ورو ورو دغه ادبیات پاخه شول. زمونږ میرمنو وکړای شول چې وروسته له ډېرو هلو ځلو، ته په خپله په دغه هلو ځلو کې شامل وې، زه هم په دغه هلو ځلو کې شامل وم، وکړای شول چې میرمن ادبي بهیر رامنځته کړي. او میرمن ادبي بهیر یو ډېر مهم حرکت دی. ځوانان چې هغومره احساساتي غږېدل، اوس یې معقولیت ته مخه کړې ده. نو دغه زمونږ د ادب د نړیوال کېدلو او د پخېدلو اثر بللی شو.
که دا راته ووایي چې زموږ په ځوانانو کې اوس هم دغسې یو، تاسې مو ویل په خبرو کې چې شعور را پیدا شوی دی که نه، او د شعار نه یې شعر ته مخه کړې ده. تاسې د داسې ځوانانو د شعرونو سره مخامخ شوي یې چې تغزل وي، شعریت وي، او دغه شعریت نه یې راویستې وي؟
ډېر زیات ځوانان په دغه حالت کې
دي کد یو نمونه اخرم لسره نه پاتې کیږي او دا به بنصافي وي. خو بیا هم لیکوالان مون پیدا کړی دي زمونږ ادبیات په نړۍ کې خپاره شوی دي. د سولمل کیسې په انګلیسي خپاره شولې، همدغه سې شپون صاحب داسنه په انګلیسي خپاره شول، همدغه سې نور ډېر اثار بهرنیو ژبو ته وژباړل شول. ما په خپل هم په دې برخه کې یو څه ګوتې وهلې دي. په مجموع کې واقعا مونږ د ادب د پخوالي خواته روان یو.
تاسې د میرمن کلتوري ادبي بهیر نه یاد وکړله، دغه زموږ په ادبیاتو باندې څومره مثبت اغېز شیندلی شي؟
یو ډېره کلیشي خبره ده چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده. د دې کلیشي نه چې تیر شو، که چیرې په ادب کې د ښځې ونډه نه وي، هغه ادب د ټولنې ادب نه دی. زمونږ لنډۍ ډېر خلک وایي چې ښځینه دي که نرینه دي. زه په دې نه پوهېږم چې کومه لنډۍ ښځې ویلې، کومه لنډۍ نارینه ویلې ده، ځکه چې نارینه کولی شي ښځې د خولې نه شعر ووایي او ښځه کولی شي د نارینه د خولې نه شعر ووایي. مګر په هر صورت دغه زمونږ ګډه زیږونه هم ده. رسمي ادبیاتو کې زمونږ د خویندو برخه لږه کمه وه. د ګوتو په شمار لیکوالان هم درلودلي چې ښې لیکوالانې دي، د ستاینې وړ لیکوالانې دي. په پښتو کې حسینه ګل یادولی شو، صفیه صدیقي یادولی شو، صفیه حلیم یادولی شو. مګر په ځوان نسل کې دغه زمینه نه وه مساعده او دوی د اختناق لاندې را لوی شوي وي. نو د دوی لپاره د بیان د یوې ساحې ایجادول ډېر مهم کار و چې دا کار وشو. اوس دا بهیر د پخېدلو په حالت کې دی. په لسګونو کتابونه چاپ کړي دي او د دې لپاره زمینه جوړه کړه چې د راتلونکي کې موږ لا تر ډېر زیات ښځینه ادبیات ولرو.
اختر ستوری گرانو مینوالو، لکه څنګه چې سکسپون، کلانیت او کیبورډ له غربي موسیقۍ نه پښتو موسیقۍ ته د تیرو سو کلونو رئیس راغلی او اوس یې په سنه سره شکل پښتو کې ځای نیولې، دغه سی وایلون هم د غربي موسیقۍ یو اله ده چې په سټوډیو کې خود ارکستر برخه جوړوي، خو غږول یې په ولسی کچلا ام شوی نه دي. په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل یوازینی کس دی چې وایلون غږولی شي او هوډ یې کړی دی چې نورو ځوانانو ته یې هم ور زده کړي او د پښتو موسیقۍ برخه یې وګرځوي. په همدې اړه مو له استاد کمینګل سره یوې مرکې ته را بولم. کمینګل استاد، دغه اوس چې تاسو کومه د موسیقۍ الوغه غوله، دا د کوم ملک نه افغانستان ته راغلی؟
ویلن ورته اصل یو امریکایي ساز دی. ما خپل زده کړه کړې ده لاور کې استاد سلیم نه، دلته نګرار ته ما راوستېده. زموږ نه مخکې دلته څوک نه و چې دا یې غږو. لکه شوقی په طور یو کس و چې ډاکټر صاحب زمیر نومېده، هغه دغه ساز یې غږو او زما هماغه وخت کې خوښېده، تقریبا 1.5 کاله مخکې. زه چې هلته لاړم نو دا ساز مې په لاس راغی. بیا ما خوښ و چې زده کړه وکړم، بیا استاد سلیم راته وخوده.
په محلي موسیقۍ کې چرته ما د دې آواز نه اورېدلې او نه مې لیدلی و. دا په کومو مواردو کې د موسیقۍ سره غږول کیږي؟
هر موزیک سره غږول کیږي، خاصلا په فلمونو کې، په بیکګراوندونو کې ډېر زیات غږول کیږي. چې خارجي فلمونه لکه امریکایي، انډیا والا ډېر زیات، چې زه تاسو ته یو نمونه وړاندې کوم. دغه دا سم دغه ساز چې دی، له مچۍ نه اخیستل شوی، د شاتو مچۍ نه. لکه ډیر مینه مرو زی د سکنه لګر ناره
او دین علاوه خدا په سټوډیو کې چې کمی والیمونه جوړیږي، کیسټ جوړیږي، باغه کې
دا اتمی دا ډیر زیات نن سبا کې دا ساز ډیر زیات خوخی. خوشبختانه چې دوه درې سازونه دي چې په نګرار کې، البته په پښتنو کې، په کوزه پښتونخوا، بره پښتونخوا کې، په دې دواړو کې رواج ما حاصل دی. لکه کلارنټ شو، سکسفون شو، او اوس کوشش کوو چې وایلن هم خپل نګرار ته راوړو چې زمونږ د پښتو ساز نور هم ښایسته شي.
دلته چې زبینم، تاسو د موزیک ښوونیز مرکز پرانست، په دې کې تاسو هلته چې لیکلي محدود سیزونه تدریسوي، مثلا باجه ده، رباب ده، او تبله ده، او هم د آواز کرچ جوړول دي. دا څه خیال نه لري چې دغه وایلن دي هم پکې خلکو ته وروخودل شي؟
مونږ غواړو چې نوې موسیقي زمونږ پښتو ته راشي، خو د پښتو په شکل چې البته خوشبختانه دی کې بیا هم ځان یادوم. سکسفون ما د پښتو په سټایل راوړو دلته، یعنی د پښتو په شکل غږو، نه د غربي په شکل.
او دا اوس چې تاسو دا وایلن راوړی دی، د سره به څه کوي؟
دا به انشاءالله پښتو کې غږیږي.
نو ته خو لیک د پښتو یو وړه غوندې نغمه د مشال راډیو اورېدونکو ته وغږوه.
په دواړه سره
چې هغه د ټپو سازم په سور کو
سازم پیدا کړه
ډیر مننه کمین ګل استاد بریلی توپ دی غواړم
تاسو نه مننه چې دلته راځي رادیو مشال نه ډیر مننه کوم
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی خاط او آباد.